سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکونکو ته امر کړی چې پر روانو دوه ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د سرمنشي ویان ستیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یوناما کارکونکو د طالب چارواکو لخوا شفایی بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د ښځینه کارکونکو پر کار د بندیز امر شوی. یوناما مخکې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکونکو ته ویلي دي چې دفترونو ته دې نه ځي. ښاغلي دوجارک وویل ملګري ملتونه د خپل دې اقدام اغیزو ته ګوري او نن به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وګوري څو په دې اړه وضاحت ترې وغواړي. ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د روسیې او ایران دو خبری آژانسونو د افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. د ایران مهر خبری آژانس پرون د روسیې د تاس خبری آژانس په حواله خبر ورکړی چې دا تمرینات د تاجکستان په خاوره کې د افغانستان د پولې په 40 کیلومترۍ کې روان دي. ویل شوي دا پوځي تمرینات به چې څه باندې 300 پوځي پرسونل برخه پکې لري د جمعې تر ورځې دوام وکړي. د تاجکستان په دوشنبه او باختر کې د روسیې لوی پوځي اډې شته چې د تړون له مخې تر 2024 کال پورې به فعالیت دوام وکړي. وروسته له دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، روسیه او تاجکستان د خپلو جنوبي سرحدینو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین سبا پنجشنبه پای ته رسیږي. دا کمپاین تیره دوشنبه پیل شوی و. د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا یو شهر یو میلیون ماشومان او تاسو عمرونه تر 15 کلو کم وی دوی ته به د پولیو واکسین ورکول سي تر څو دوی په دې سیمه کې د شته پولیو وایرس څخه په امان ووسی.
ساکال په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په پاکستان کې تر اوسه یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې وې. په داسې حال کې چې په پاکستان کې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې دا ټولې پیښې په خیبر پختونخوا ایالت کې وې. د بشري حقونو یو ډله وایي د ایران امنیتي ځواکونو په سپتمبر میاشت کې د معترضانو د ځپلو په ترڅ کې لږ تر لږه 1530 کسان وژلي دي. په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو ډلې پرون وویل په دې ترڅ کې د مظاهرو په تړاو 4 کسان اعدام شوي او تر 300 زیات نور په همدې موده کې په نورو تورونو په دار ځړول شوي دي. د ډلې دا د ټولنې د ډارولو لپاره یو تاکتیک بللی دی. په ایران کې د سپتمبر په نیمایي کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم پیغله د پوره حجاب د نه مراعاتولو په تور ونیول شوه چې وروسته یې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د ایران د بشري حقونو ډلې مخکې د وژل شویو کسانو شمیر 4 اتیا تنه یاد کړی و. او د کاسوو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی پرون د حق په نړیواله محکمه کې وویل چې دی بې ګناه دی. هغه دا څرګندونې هغه نړیوال قضایي پلاوي ته وکړې چې د جنګي او بشري ضد جنایتونو د لسو مواردو په اړه د ده د محاکمې لپاره یې غونډه وکړه. تاچی د خپلو مدافع وکیلانو د پیل له وینا وروسته له ځایه ولاړ شو او ویې ویل دی د کافي شواهدو په تمه دی څو له مخې د ته براءت ورکړل شي. هغه زیاته کړه تر څو چې بې ګناه خلک تعقیبېږي قربانیانو ته به عدالت ونه رسیږي. د کاسوو د پخواني ولسمشر محکمه دوشنبه پیل شوه. پر هغه لګیدلې تورونه دا دي چې د 1998 او 99 کلونو ترمنځ له سربیا سره د خپلواکۍ د جګړې پر مهال د وژنو او شکنجې وژونکي کمپاین پر مخ بیولی. څارنوالان وایي هاشم تاچی چې د مار په مستعار نامه یادېده د جګړې پر مهال د کاسوو له ازادي غوښتونکي پوځ سره یو ځای تر 100 زیات کسان وژلي دي. په دې پرده په تورونو کې اعدامونه او له بندیانو سره ناوړه چلند هم شامل دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل اوریدای شئ. و باورې چې نړیوالو مؤسسو په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د شتون له کبله اندېښنه ښودلې. په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز او له افغانانو سره د مرستې پر بهیر احتمالي ناوړه اغیزې.
د دې خطر هم شته چې د یونوما په څیر ادارې په افغانستان کې خپل کارونه ټکنی یا پر مخ ودروي.
د قلملار ټولنې له یوې غړې سره مو د دې ټولنې د مشر متی ولا ویسا د نیول کېدو په اړه خبرې کړي.
د داسې مدني فعالانو باید ملاتړ وسي، هغوی تر نورم زمینی ور مساعد سي، نه داسې ونیول سي.
نور مطالب هم لرو په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو پرشتون چې هر کال د زرګونه افغانانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي اندېښنه ښودلې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي هر کال سلګونه افغانان د ماینونو او ناچاو د مهماتو له کبله اغیزمن کیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي له 1999 کال راهیسې په افغانستان کې نږدې 50,000 ملکیانو ته په دې ډول چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتې. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف بیا ویلي ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو تر ډېره ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې او په کار ده چې د ماین پاکۍ د هڅو ملاتړ وشي. دا هم په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
بیلابیلې نړیوالې ادارې وایي له لسیزو هڅو سره سره له تیرو جګړو پاتې ماینونه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC پرون ویلي په افغانستان کې هر کال د ځمکني ماینونو او نورو ناچاو د وسایلو په چاودنو کې سلګونه کسان قرباني کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په خپل ټویټر لیکلي یوازې په 2022 میلادي کال کې د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو 450 چاودنې سوي او 915 کسان یې وژلي یا یې هم ټپیان کړي، چې له ډلې یې 9% ملکیان او 45% ماشومان وو. دغه کمیټه وایي د دوی رضاکاران د غموونکو پیښو د مخنیوي لپاره د نارینه وو ښځو او ماشومانو په هوای زیاتوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف هر کال له جګړو پاتې ماینونه او نور ناچاو د مهمات د سلګونو ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د ادارې له نور شریکانو او بیلابیلو لورو غوښتنه کړې چې د ماین پاکۍ د هڅو او د ماینونو د خطرونو په اړه د پوهاوي او د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي له 1990 میلادي کال راهیسې نږدې 50,000 افغان ملکیانو ته د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. نور محمد د کندهار هلمند پر لوی لار د ناچاو د مهماتو په چاودنه کې ټپي شوی دی. پرون سه شنبه د اپریل 3 د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ وه. د طالبانو چارواکو پرون کابل کې په دې مناسبت ویلي چې تیر یو کال کې 100 کیلومتره مربع مځکه له ماینونو او ناچاو د مهماتو پاکه سوې ده. د ام ډي سي په نوم د ماین پاکي د موسی مشر شهاب الدین حکیمی ازادي راډیو ته ویلي هر میاش د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودنو کې ل یو سل شل تر یو سل پنځه ویش پورې کسانو ته مرګ ژوب لاوړي. افغانستان کې زیات ماینونه د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې ځای پر ځای سوي، خو تر هغه وروسته کلونو کې هم بیلابیل ماینونه کرل سوي. ځینې ناوچاو د مهمات دغه صفات دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
یو شمیر شنون کې وای په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د ادارو د خزینه کارکونکو د کار مخنیوي په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو پر چارو ناوړه اغیز وکړي. په راپورونو کې ویل شوي چې د طالبانو تر بندیز وروسته یوناما په ټول افغانستان کې خپلو خزینه کارکونکو ته امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې د په کورونو کې ووسی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون اعلان وکړ چې په ننګرهار کې د خزینه کارکونکو د کار مخه نیول شوې ده. اسمت څاروان او په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې پرنجونو او شتو د طالبانو د فشارونو او محدودیتونو په دوام کې دا وارد ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې په ننګرهار کې د خزینه کارکونکو د کار مخه نیول شوې ده. یوناما پرون په یو اعلامیه کې ویلي اوسنیو چارواکو ته وایي چې د ملګرو ملتو ادارې له ښځینه کارکونکو پرته د ژوند ژغورنې مرستې تر خلکو نشي رسولی. عزت الله پیژان چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له بیلابیلو ادارو سره کار کړی وایي د طالبانو دا اقدام د بشري مرستو د رسولو چارې نور هم اغیزمنوي.
دغه ډول کړنی او پیشي په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو پر کارونو باندې ژور اغیز کولای شي، او آن د دې خطر هم شته چې د یوناما په څیر نورې ستري ادارې په افغانستان کې خپل کارونه ټکنی یا پر مخ ودروي.
په همدې حال کې ځینو خبريالانو خبر ورکړي یوناما د طالبانو له تازه پریکړې وروسته په ټولو ولایتونو کې خپل شزینه کارکونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي په کورونو کې پاتې شي. د 2021 میلادي کال په دوبی کې د جمهوریت نظام پر سقوط او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته طالبانو پر شزو او جنو خورا زیات محدودیتونه لګولې دي. شزی په هانتونونو ته لا تاګه منه شوی په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو او جنو پر کار بندیز لګول شوی. شزی پارکونو، ورزشی کلبونو او عمومي حمامونو ته نشي تللی، او جنې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول شوی دی. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم کله چې په 13 دسمبر میاشت کې شزی او جونی په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع شوه، د خیریه کارکونکو په وینا په افغانستان کې اړو شوتا د بشري مرستو رسولو کار خورا سخت شو، او ممکن تمویلون کې د خیریه پروګرامونو لر تمویل لاس واخلي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لک کسانو ته ورسی شي. د طالبانو له دغه بندیزه په لومړیو کې د ملګرو ملتو او ځینو نړیوالو سازمانونو شزینه کارکونکو مستثنا ګڼل شوی وي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال په 13 جنوري میاشت کې اندیشته شو ولې چې د طالبانو چارواکي شایي په بل پړاو کې په نړیوالو سازمانونو کې هم د شزو پر کار محدودیت ولګوي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم د طالبانو پر تازه اقدامې د دوی د ویان نظر وغوښت، خو هغه په دې اړه سم دلاسه د تبصره لپاره ونه موندل شو.
په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته اندېښنو ته مو کتنه اورېده. د طالبانو له دې اعلان وروسته ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو کارکونکو ته امر کړی چې پر روانو 48 ساعتونو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د 3300 په شاوخوا کې کارکونکو لري او 400 خزه په دې دفترونو کې کار کوي. ورځو نور مطالبه ته طالبانو له هم د ماشومانو د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی او لاویسا لبند نه دی خوشی کړی. ویسا د وری په اومه د کابل په خوشال خان مینه کې د طالبانو د استخباراتو د کسانو لخوا ونیول شو، خو د ویسا ترڅنګ نور کسان هم چې د تعلیم د ښځو او نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي د طالبانو لخوا نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي متی الله ویسا د دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او د هغه په وینا عامه افکار یې مغشوشول. په دې اړه زما همکار د قلملار ټولنې له یوې غړې زرلښتې ولي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې ویسا او د ده په څیر نور فعالان ولې نیول کیږي.
د متی الله ویسا نیول زما لپاره قطن د منلو وړ نه دی، ځکه زه ویسا صاحب له ډېر وخت نه او له ډېر مودې نه له نږدو نه پېژنم. زما ګران همکار پر قلملار کې وو او زموږ ټولو غږ د قلملار اساس او بنسټ پر همدا درس او تحصیل او تعلیم دی، پر قلم دی. ویسا صاحب همیشه او همیشه یو غږ درلود، هغه د درس غږ او هغه دا غږ پر ولسونو په خلکو په لرې پرتو سیمو کې تللی دی او دا غږ تر ټول خپل قام قبیلې خلکو خپل ځوانو سپینګیرو کوشنیو رسولی دی. سه زموږ د وطن هر یو ماشوم جلی هلک خور مور د درس د تحصیل د تعلیم حق لري او دا موږ باید زمينه ورته مساعد کو. زما په ان د داس خلکو نیولو په مشخصه توګه هغه کسان هغه مدني فعالان چې درس او تعلیم لپاره کار کوي، کوم څه چې زموږ د اسلام بنسټ پرې ده، زموږ د کلام الله اولین حرف اولین کلمه لمړنی غږ پر رسول الله مبارک مندې د درس د اقرا ویلو یعنی ووایا ولولا، نو د داس مدني فعالانو باید ملاتړ وسی، باید هغې لاسنیونه وسی، هغې ستر نورم زمینی او مساعد سی، نه داسې ونیول سی. داسې مدني فعالان ویسا صاحب د خپل خاورې لپاره کار کول، د خپل خلکو لپاره کار کول، هغه یو نن پولیټیکل هیڅ سیاسي اړخ دغه کارونه نه درلود، هغه هم دغه یو کار کول پر جمهوریت کې او پر امارت کې. موږ نه باید هغې په کارونو کې خنډ ایجاد کو، برعکس هغه سره مرسته وکړو تر څو پورې چې د هغه دا غږ د تعلیم او د تربیې غږ د وطن په هر یو سیمه پروتو لري او دو سیمو کې ور ورسیږي.
ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولی هغه کسان چې تعلیم د شوزو او ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوي نیسي یا هم ناوړه چلند ورسره کوي؟
زما په اند طالبان باید پر خپل دغه پالیسي کې تغییر راوړي تر څو نړیوال نړۍ ته هم وښيي چې پر افغانستان کې هر څوک پر آزادانه توګه خپل فعالیت سرته رسولی شي پرته له کوم ډار او یا خطر او تهدید نه. خصوصا هغه مدني فعالان چې د دې غږ د تحصیل د درس د پوهنې لار ده، ځکه بیا هم ورته اشاره کوم دا زموږ د دین اساس او بنسټ دی. او د دې ترڅنګ موږ باید نړۍ ته هم وښیو چې افغانستان مخ پر ښه کېدو روان دی. داسې مدني فعالان کولای سي چې خپل ځان ته، خپل ولس ته، خپل خلکو ته کار وکړي او طالبان هم حامیدی یا ملاتړ کوونکی دی تر څو طالبان وکولای سي هم د ملت سرونه لاسته راوړي او هم اعتماد او باور د نړیوالې ټولنې هم ترلاسه کړي.
تاسو له نړیوالو څه غواړئ چې په دغه سیمه ورته کې دوی باید څه وکړي؟ آیا دوی پر طالبانو فشار راوستلی سي؟
زما غوښتنه د نړیوال نړۍ نه دا ده چې هغوی طالبان پر دې باندې پوه کړي او له داسې فشارونو نه کار واخلي چې پر هغه کې د یو افغان او د یو مدني فعال حق او حقوق تامین وسي، نه داسې فشارونه چې پر هغه کې برعکس حالات نور هم ترینګلي کې افغان ولس لپاره او نور هم د افغان ولس حق او حقوق فکر پایمال سي. زما خواهش د نړیوال نړۍ نه، د اسلامي نړۍ نه، د بشري نړۍ نه دا ده چې ټول یو ځای سي د افغانستان پر نوم کوم جغرافي سي دا پر دې پاک له سوچ وکړي فکر وکړي او پر دغه شرایط کې سي سما ول سما خلک خصوصا افغان انجونې سکه په قرار لري د دې وضعیت او حالت ته تغیر ورکړي تر څو هر یو افغان هر یو ماشوم خور می او کولای سي سي خپل درس تعلیم تحصیل مخه ته یوسي او هر یو افغان لپاره حصه ازادي او امنیت د دې تضمین اوسي ډیر مننه
د قلملار ټولنې غړي زرلخته ولي وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې
را پرونه مرکی او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور مطالبه هم لرو خو د شپه په مکرې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکته نیته چې نوریاس نوري چمتو کړي
د اروپای ټولنې خبرونه په افغانستان کې د خزو وضعیت تکته نه کړې ده په مطلب کې راغلي دي چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د خزو د حقونو وضعیت په ډیر ناوړه وضعیت کې ده د مطلب په دوام کې لولو چې پر خزو د طالبانو د محدودیتونو له کبله ځینې بهرنۍ مرستندویان غواړي له افغانستان سره مرستې بندې کړي چې د خبرونه په لیکنه دا کار به په دې هیواد کې د لوګي د زیاتېدو باعث شي او د خزو پر ژوند به تر پخوا لا ناوړه اغیز وکړي د اروپای ټولنې خبرونه زیاتوي ل افغان خزو او افغاني ټولنې سره د مرستې لپاره کړي دي هوا تاریخ ته یو کتنه وشینو خي او حل لار ترې راوځي په مطلب کې وړاندې راغلی چې په افغانستان کې د خزو د حقونو مسله تل له لوړو ژورو سره مخامخ و خبرونه وړاندې لیکي یو ټکی چې د پاملرنې ولډې دادې چې ولې په داسې و هیواد کې چې په 1919 کال کې ل ډیرو لویدیزو هیوادونو مخکې خزو ته د رای حق ورکړی او اوس مهال له خزو سره داسې چلند کیږي چې د بشریت پر ضد جنایت بلل کېدای شي د بریتانیا چاپ ډیلی سٹار ورسپانې د هغو دریو بریتانوي وګړو په اړه یو مطلب خبر کړی دی چې د طالبانو د حکومت په بند کې دي ورسپانه له دې دریو کسانو څخه یو د خطرناک بریتانوي سیلاني په نوم یادوي د مطلب په دوام کې لولو چې د مایلز روتلج په نوم د سیلاني ځان د طالبانو ډیر نږدې ملګری بالخو اوس د هغوی په بند کې دی ورسپانه د طالبانو له غړو سره د روتلج تصویرونه خبره کړي او لیکي چې د هغوی ته ورونه ویل او حتی هڅه کول چې طالبانو سره د وسلو سوداګري هم پیل کړي طالبانو د روتلج او نور برتنوي وګړو د نیولو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د ډیل سٹار په مطلب کې وړاندې راغلی چې روتلج د 2021 کال په دوبی کې د طالبانو په لاس د افغانستان د نیول کېدو پر مهال د هیواد تللی و چې د ملګرو ملتونو د تخلیه د پروګرام په ترڅ کې بیرته بهر ته ولېږدول شو خو په 2022 کال کې یو ځل بیا د پیښور له لارې افغانستان ته ولاړ او د ورسپانې په لیکنه هغه له دې کار څخه یو ځانګړی هدف درلود لکه څنګه چې په مطلب کې راغلی روتلج غوښتل طالبانو څخه امریکایي وسلې وپیری او پر اوکراین او پلوریڅو د روسي پر ضد د جګړې په ډګر کې کار ترې واخلي د ډیل سٹار مطلب زیاتوي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړی دی چې حکومت د روتلج او دو نورو بریتانویانو د خلاصون لپاره له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استاذي زمیر کابلوف ویلي د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د روسیې قونسلګری بیا فعالیت پیل کړی دی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې په مزار شریف کې روسیې خپل قونسلي خدمات بیا پیل کړی دي په مزار شریف کې د روسیې قونسلګری د 2021 کال په جولای میاشت کې د امنیتي ګواښونو له کبله تړل شوی و او اوس مهال بیا داسې مهال پرانستل کیږي چې د هیواد د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې موجودیت د ځان لپاره یو ګواښ بولي په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ
د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استاذي او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اسیا د دویم څنګ مشر زمیر کابلوف د دوشنبه په ورځ د روسي تاس خبري اژانس ته ویلي چې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې دوی خپل قونسلګری بیرته پرانیسته ده د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم تاییدوي چې روسي په مزار شریف کې خپل قونسلي خدمات پیل کړي دي د دې وزارت مرستيال ویان زی احمد تکل د سې‌شنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی ویډیو کې ویلي چې څو میاشتې وړاندې د دې قونسلګری د پرانیستلو لپاره هڅې پیل شوی وي.
زموږ د معلوماتو لمخې څو میاشتې وړاندې د دې قونسلګری ته د دوی تخنیکی ټیمونه رسیدلی و، د دې لپاره چې الته د قونسلي خدماتو د بیا پیل لپاره زمينه برابر کړي او هغه تخنیکی کارونه چې پاتې دي هغه مخ په وړاندې یوسي.
د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د روسي قونسلګری د 2020 کال په جولای میاشت کې د امنیتي ګواښونو له امله وتړل شو او بیرته داسې محل پرانستل کیږي چې د اپریل په 3مه طالبانو د بلخ په نهر شای ولسوالۍ او په نیمروز کې د داعش ډلې په ضد عملیات وکړل. روسي تل د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې د ځان لپاره یو جدي ګواښ بللی. که څه هم طالبان دا نه مني چې د افغانستان له خاورې د چاته ګواښ پیښ وي، خو د تېرې جمعې په ورځ د ډله ییز امنیت د تړون سازمان منشي هم په مسکو کې د دې سازمان د غړو هیوادونو په خونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پیاوړي کېدو او له افغانستانه د دې سازمان غړو هیوادونو ته د نفوذ کولو په اړه اندېښمن دی. سیاسي شننکی طارق فرهادي وایي روسیه هم د نورو هیوادونو په څیر له طالبانو سره په تعامل کې له احتیاط کار اخلي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې یوازې د سوداګرۍ په برخه کې لیوالتیا شته. له همدې امله یې په کابل کې د قونسلي خدمتونو له بندېدو وروسته په مزار شریف کې قونسلګری پرانستله.
بعد از حمله که در کابل شد،
لحقه و روسته چه به کابل که در روسیه په سفارت برید بشو کنسولگری و ترده شو او دو ویزه صدرول سخت شد. روسان رو په مزار شریف که اوڑه کنسولگری پرانیستلا، خود طالبان و سرد دیر طول و هیوادون و عدی که دستی دی لکه یو سرای چه بازار تلار شی چه واخلی خو پیسی وار نکری، یعنی عدی که بلری خو پر رسمیتی نپیجنی. د پوتین د ملی امنیت مشاور په زلون ویلی چه دوی طالبان پر رسمیت نپیجنی.
ما حکومت طالبان به رسمیت نمیشناسیم.
لی فرهادی دغشان وای د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو په اړه د روسیان دښنو ته پکتو د دې احتمال شته چې لدې قونسلګری څخه د استخباراتو د یو مرکز په توګه هم کار واخیستل شي. په مزار شریف کې د روسیې قونسلګری داسې محل پرانستل کیږي چې تیره ورځ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له یو عربي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی له ګڼو هیوادونو سره رسمي راشه درشه لري. طالبان چې له یو نیم کال ډیره موده کیږي په افغانستان کې واکمن دي، لا یې حکومت د هیڅ هیواد له خوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د رسمیت پیژندنې ټول شرایط پوره کړي، خو نړیواله ټولنه بیا د رسمیت پیژندلو لپاره له طالبانو غواړي چې ټول ګډونه حکومت جوړ او د ټولو افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. همداشان له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او په وړاندې اقدام وکړي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12مه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دوهمنی مای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او ریډیو تیر سره اوسې. خو له هغه مخ کې ستاسو لا پیغامونو
ارزو هلم اورور دا چې موږ ماهیبینو سره دا طالب چارواکي ول دسی چمنه کوي چې موږ د شپږ میاشتو ماشونه وخوړل، ورور د نوي کال ماشونه تر اوسه نه تراواله کړي. موږ بار څه چمو کوو ورور د موږ ماشونه ولې دوی مستخوري دا کارونه د موږ سره نه کوي. موږ د محللونو ټولو هر جو دا غده چې دا موږ ماشونه د دوم کال دم بیرته راک د نوي کال دم تر اوسه نه دراتواله کړي. ورور
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام لسوالی څخه د ټولو یادوالو څخه میدا غوښتنه ده چې د روژې په مبارک میاشت کې د خپلو هغه همسایګانو سره چې هغه مسکینان دي او ستړي خلک دي، مجبور خلک دي، د هغو سره مرسته او کومک وکړي، د خپل وس مطابق دي د غریبانو لاسنیوی وکړي. او بل می د دغه دکاندارانو څخه دغه غوښتنه ده چې د خدای پر لحاظ ټول مسلمانان یو، ټول په مسلمانۍ او په اسلام باور لرو او ځانو ته افغانان او مسلمانان وایو، نو باید په دغه مبارکه میاشت کې د دغه ضروري حجناسو نرخونه ثابت وساتو او داسې نه کړو چې موږ نو د سل شی پروژې کې په 200 ورکو.
روز مش مشکل دا چې د بیسم خدا د کجکی پولیس والی کې یو داناست هغه د خاص کار نه کی وروره موږ د وړپور چارواک څخه د هله کو چې مرتجی دی او بیسم یو سم د انتن خدا ودری وصلات و سلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11.